د اوکرين د روسي له یرغل وروسته د دوه هیوادونو په ناتو کې د غړیتوب غوښتنه وکړه، خو د ناتو غړي ترکیه مخالفت کوي. د فنلند ولسمشر پرون ویل دا موافقه وروسته له هغې ترلاسه شوه چې دا او د سویډن صدر اعظم په مادرید کې د ناتو د سرمشریزې له جوړېدو مخکې د ترکیه له ولسمشر رجب طیب اردوغان سره وکتل او هغه ګډه موافقه یې لاسلیک کړه چې له مخې دا درې هیوادونه له بهر د امنیتي ګواښ په صورت کې د یو بل پوره ملاتړ کوي.
زهرو کاروان
له 2003 میلادي کال تر 2008 میلادي کال امریکا متحده ایالاتو او متحدینو په افغانستان کې له نشئی موادو سره د مبارزې په برخه کې سباندی 9 میلیارډ امریکایي ډالر ولګول، خو له دغه هڅو سره سره ظاهرا هغه مطلوبه نتیجه چې نړیوالو او افغانانو غوښتله ترلاسه نشوه. د سیګار او ملګرو ملتونو له نشئی موادو سره د مبارزې ادارې راپورونه ښیي چې د جګړې او اقتصادي فقر په ګډون یو شمیر ستونزې د دې لامل شوې چې دا مبارزه بریالي نتیجه یا پایله ورنه کړي. د 2018 میلادي کال د اگست په 15مه د افغانستان اسلامي جمهوریت له سقوط وروسته د نورو برخو ترڅنګ له نشئی موادو سره د مبارزې په برخه کې هم نړیوالې مرستې راکمې او آن بندې شوې. یو لدی جملې د ملګرو ملتونو له نشئی موادو سره د مبارزې اداري یا یو ان او ډی سی فعالیتونه وو چې اوسمهال په نشته حساب دي. د 2015 کال له حساب افغانستان کې د نشئی موادو د معتادینو د شمیر په باب هیڅ رسمي سروې هم نه ده شوې، خو په 2015 کال کې تر سره شوی تخميني سروې وښوده چې په افغانستان کې 3 میلیونه معتادین او له نشئی موادو څخه زیانمن کسان شته. داسې حال کې چې په نړۍ کې د کیمیاوي یا صنعتي نشئی موادو استعمالونکي ورځ تر بلې ډیریږي او د یونیروسي د راپیرونو په بنسټ افغانستان د سیمې په کچه د کیمیاوي نشئی موادو د تولید په یو مرکز بدلیدونکی دی، خو تر اوسه په دغه هیواد کې د کیمیاوي نشئی موادو د معتادینو په باب هیڅ راز رسمي سروې نه ده شوې. په نننی بس کې به د نړیوالو معتبرو ادارو د راپورونو په بنسټ په افغانستان کې د نشئی موادو وضعیت په څیر دا چې اوس مهال په دغه هیواد کې د کوکنارو کښت وضعیت څنګه دی، آیا د طالبانو له لوري د دې کښتونو د منع کېدو په باب ورکړل شوی فرمان څونه عملي دی؟ تر اوسه هیڅ کوم بل هیواد د بدیلو کښتونو په برخه کې هم د طالبانو له حکومت سره مرسته نه ده اعلان کړې، نو په داسې حالت کې د کوکنارو د نه کرلو په باب پریکړه څونه عملي ده؟ په همدې موضوعاتو به نن خپلو میلمنو سره بحث وکړو. په نننی بحث کې را سره میلمانه دي ډاکټر صاحب محمد ظفر، له نشئی موادو سره د مبارزې د برخې متخصص او پالیسي جوړونکی، ډاکټر منصور ارشاد د معتادینو د درملنې د برخې متخصص، او محمد ایوب رفیقی د کرنې د برخې متخصصان. بله درنو میلمنو ته بحث ته ښه راغلاست. وایم بحث به له ډاکټر صاحب ظفر سره پیل کړو. ډاکټر صاحب، تاسو په نظر په افغانستان کې د نشئی موادو وضعیت په څه حال کې دی؟
نومه خو تاسو درنو میلمنو ته سلامونه وایم. په اوسنی حالت سره د دې چې امارت اسلامي فرمان صادر کړی دی چې نور به د کښت او قاچاق او اته استعمال هم مخنیوي کوي، خو په اوسنی حالت کې یو خدای ته چې ډېر دقیق هغه نشته، څوک نشته چې دا مانیټور کې وګوري چې دا حقیقت څومره دی، خو بیا هم په ډېرو ځایونو کې نه لیکل شوي، شاید په ډېرو محدودو ځایونو کې اوس هم کار موجود وي چې ډېر دقیق نه دی تر اوسه. او استعمال خو تاسو به ویلي استعمال او شفاره خو پر زیات شوی دی یا کم شوی نه دی؟
بلې ډاکټر صاحب، دغه پاره تاسو ویل موږ په لومړي فصل کې دې شاهدو، البته د کوکنارو د کښت په لومړي فصل کې دا مننه نشول وی ورسته د اصلات راټول شول، خو متاسفانه دغه اصلاتو د البته پروسس لپاره تر اوسه هم کارخونه شته او کارخونه فعالیت کوي. په دې برخه کې متاسف تر اوسه پورې ځانګړو عملیاتو شاید نه استو چې په دې برخه کې شوی وي او په زرحداتو کې د دې د قاچاق مخنیول شوی. په دې برخه کې څونه هڅو ته اړتیا ده چې تر څو د یو خونه د کښت مخونی وشي؟ د کښت برخه کې خو موږ تر اوسه پورې د سې کاره شواهد هم نه لرو چې واقعا دا منه شوی وي او مخنیوي شوی. په څو ولایتونو کې موږ د نمونې په شکل مثلا په هلمند کې دې شاهدو چې عملیات وشول او په ډیر محدود سیمه کې.
اصلا مشکل هم داره په اوسنی حالت کې اسلامی امارت د ډیر نور ستونزو سره مخامخ ده. نو د ساحې ته خو فکر شته او فرمان صادر کړی دی، خدای چې پخوا په شان لکه د 2001 په شان عملي کېږي یا نه عملي کېږي دا به لږ نور وخت هم انتظار وباسو. تر د سخت کال تریاک خو ټول شوي دي یا کریمه تر یو حده پورې لږ لږ شته دی، نو دا داسې دقیق هغه نه دی چې بیخي بند کړي وي چې هغه وشي ده وطن ته یا فائده وکړي. متاسفانه اوس هم مشکل شته، پروسیس هم شته او چې کله پروسیس وي طبیعي ده چې قاچاق هم خامخا وي. نو دوی خو وایي چې موږ بند کړي دي، لیکن عملا داسې موږ هغه نه لرو چې سل په سلو کې تایید کړو یا رد کړو چې بند شوي دي یا نه دي بند شوي.
بله ډېر مننه ډاکټر صاحب. رفیق صاحب، که د کښت په اړه ووایو تاسو ته راشو، د کښت په اړه که بدیل کښت نه وي ستاسو په نظر، ځکه ملګرو ملتونو هم دا ویلي دي چې افغانستان کې د کوکنارو د کښت یو عامل فقر دی او بل خو پخوا ناامني وه چې تر ډېره اوس طالبان دا ادعا کوي چې ناامني نشته. نو خو د فقر په اړه که ووایي، فقر متاسفانه موږ راپورونه درلودلي چې د فقر کچه ډېره زیاته ده، نو په داسې یو وضعیت کې څونه امکان لري چې یو خو د بهرني مرستې بندې شي، بل خو بدیل کښتونه نه وي، او بل خو به دا د کوکنارو نه کرل او پرېکړه څونه عملي وي ستاسو په نظر؟
زما سلامونه تاسو ته درنو مېلمنو ته. د کوکنارو مسله تړلې ده جنګ سره وه، په تېرو 24 کلو کې د جنګ سره تړلې وه، او اوس هم د نامنی سره تړلې ده، د سیاسي وضعیت سره تړلې ده. او د بلې خوا سره زموږ عنعنوي کښتونه چې وه په افغانستان کې هغه متضرره سوله، د هغه جنګو متضرره کړل، د خارجیانو موجودیت په افغانستان کې دا متضرره کړل. تریاک یا مخدره مواد چې په افغانستان کې کرل کېږي یا کېدل په پخوا کې هم کېدل، دا د زموږ عنعنوي د خوښې کښت نه و نه دی. بعضې مجبورتونه بزګر واده را ودې ته کوي چې باید یې کښت ته رجوع وکړي. او په پخوا کې که ستاسې یاد وي، زمین هیڅ یو زمیندار د دې شاهد ومه او یمه چې زموږ تریاک چې په افغانستان کرل کېدل په کال کې یو کښت به و، موږ دوام کښت نه درلودې سر ته سر کې، د افغانستان موږ دوام کښت نه درلود. اوس موږ داسې تخمونه افغانستان ته معرفي شوله، لابراتواری تخمونه معرفي شوله چې اوس موږ د کال څلور کښت لرو، حتی په بعضې ساحو کې پنځه کښت کوي، یعنې د یو شپږ میاشتنی کښت راورسېدی او دوه میاشتې یا درو میاشتو کښت راورسېدی. او دا همدي و، دا داسې نه و چې تصادفي داسې پېښ نه، موږ داسې دستګاوې درلودلې چې موږ وکولی شو داسې تخمونه تولید کړو. او نه زموږ په عنعنوي دودو کرلو کې داسې شی موجود و چې موږ دې تر یوه فصل اضافه ولرو، خو جنګو دا خبره دغه خط راورسوله چې کسان چې زمیندار وه، کسان چې بزګر وه، هغه په وارو وارو مجبور شول چې د خپلو کښتو د خپلو ځایو څخه فرار وکړي، د ځای څخه کډوال شي. او کډوالي یو دغه دلیل و چې دوی ونه کولای شولای چې مطمئن واوسېږي. او اوس مطمئن نه دي، اکثره زمینداران مطمئن نه دي، اکثره بزګر مطمئن نه دي، دوی د خپلو کښتو پاتې شي. او وخت چې دوی مطمئن نه دي، رجوع کوي او هغه کښتو ته چې لنډمهاله وي او پیسې نقدي وي. زب دا په ډېر سرعت سره ویلی شم چې د تریاکو پیسې تر نورو کښتو باندې ډېرې نه دي، ولې پیسې تورتې دي، پیسې لنډمهاله دي، او د جنګو د دې مسایل لږ متاثره کړي. نو دا د موادو مخدر یا د تریاکو مسله دا په چش پورې اړه نه لري، دا یو بینالمللي مسله ده. دا د حکومتو په سطحه باید دا چش وڅېړل شي. د بلې خوا سره زموږ عنعنوي کښت چې موږ هر څه درلود په افغانستان کې، هغه متضرره شوي دي. زموږ شیوه د ژوند شیوه د کښت یې رابدله کړې ده. نو په دې خاطر باندې اول سیاسي ثبات ډېر سخت ضرورت شته، دوام یو اوږدمهاله پروسې ته د کښت ضرورت شته، ځکه چې موږ د کښت خبره کوو، موږ د زراعت خبره کوو، موږ د مځکې خبره کوو، د مځکې سره تړل شوی خبره چې دا هغه اوبه دي. او متاسفانه په تېرو 24 کالو کې یا په اضافه تر 24 کالو جنګو کې زموږ ټول هغه سیستمونه چې موږ درلودل هغه محو سره د منځه ولاړونه. نه یوازې دا چې بدیلې موږ ته د اوبو په صفت باندې رانه کوي، بلکې هغه څه چې موږ درلود هغه هم د لاسه ورکړي. نو دا یو اوږدمهاله پروسه ده. امیدوار یم چې حکومتونه
لکه تاسو چې اشاره وکړه رفیق صاحب چې دا یو نړیواله ستونزه ده او تنها افغانستان پورې نه منحصر کېږي، نو په دې برخه کې خو نړیواله طالبان حکومت غوښتنه کړې ده چې د کښتونو په برخه کې دوی د نړیوالو ټولنې مرستو ته ضرورت لري، خو اوس د نه کښت په برخه کې چې څونه دا عملي دی اوس داسې یو معتبر منبع نشته چې نړیوال په دې باندې اعتبار وکړي چې واقعا په دې برخه کې اقدام شوی، دا منع شوی کښت نه کېږي، چې دوی د بدیلو کښتونو برخه کې مرسته وکړي. ستاسو په نظر څونه شفافیت په دې برخه کې موجود دی تر اوسه چې تاسو دا موضوع څارلی ده، تر دې دمه چې طالبانو لخوا نه څونه واقعا په دې برخه کې عملي اقدام کېږي، شفافیت موجود دی، اراده ډېره ټینګه ده؟
زه به یو ګام شاته ولاړ شم. موږ شاهدان د دې وو چې نړیواله په افغانستان کې موجوده وه، او ستاسو د راپور پر اساس باندې که چې زما معلومات زما امر ډېر لوړ امر شي چې په حدود کې د 9.2 میلیارډ ډالر په افغانستان کې د نشي موادو پر ضد باندې چې مبارزه کې پیسې راغلي افغانستان ته، زما امر شي چې 14 میلیارډ ډالر اضافه پیسې د موادو مخدر د کښت د منځوړلو لپاره افغانستان ته راغلي دي. خو د دې شاهدانه موږ وو چې په ټولو پیسو سره په ټولو توجه سره چې نړیواله په افغانستان کې درلودله، وخت چې نړیواله افغانستان ته راغله موږ د دوی د خولې څخه د دوی د راپورو پر اساس باندې د یو نماد د راپورو پر اساس باندې موږ په تر 3 سوه ټنه کم تولید په افغانستان کې درلودی، او اوس د دوی د راپورو پر اساس باندې بعد $9.2 میلیارډ چې په افغانستان کې مصرف سره اوس 10,000 ټنه تولید موږ په افغانستان کې لرو. دا معنا لري چې توجه چې دوی کوله توجه یې ښه توجه نه وه، توجه یې ودې ته چې دوی څنګه وکولی شي دا کښت نور هم مخته ولاړ شي او د 300 ټنو څخه یې بوځي و 10,000 ټنو ته. 10,000 ټنه ډېر لوی امار دی، ډېر سخت لوی امار دی. په هر حساب چې په هر کلکولیټر چې تاسو دا حساب کوي په هر محاسبه چې حساب کوي دا تر 300 میلیارډ ډالر اوړي د کار. 300 میلیارډ ډالر افغانستان غوندې فقیر ملک نه بلکې د جهان غټ ملکونه نیسي ازمولای. نو دا معنا لري چې په دې کښت کې په دې په ترانسپورټ کې د دې په تولید کې ډېر غټ غټ لاسونه موجود دي. دا چې اوس نړیواله وایي چې موږ توجه کوو توجه نه کوو، هغه د امارات حکومت موږ پر اسمت نه پیژنو. زه هم ښه دی چې دوی توجه نه کوي، دوی توجه یې دا زه فکر کوم 15 کاله کې به دا شروع زرو ټنو ته ورسیږي. یعنې دا کار آمدن شوی دی، دا څنګه چې د طالبانو حکومت یا امارات حکومت راغلی دی. نو دا ستونزه اوس پیرا سره ده، ستونزه د پخوا څخه پیدا وه او دا ستونزه د پخوا څخه دوی حمایه کړې ده، قصدن و آمدن حمایه کړې ده. دا چې د غټې پیسې د چا و جیبو ته تللې دا د حکومتو په سطحه د جهان په ډیرو مملکتو په سطحه دا ویشل کېدلې. خو دا ستونزه باید د افغانستان حکومت د افغانستان خلک خپله وبولي او د دې سره خاصه مبارزه وکړي.
ډېره مننه رفیق صاحب. ډاکټر صاحب، ارشاد بله ستونزه په دې برخه کې دا ده چې دا د معتادینو د درملنې په برخه کې ستونزه متاسفانه په دې وروستیو کې را ډېره شوې ده. تاسو هم د دې شاهد یاستئ چې هغه نړیوالو ادارو او موسسات چې په دې برخه کې مرسته کوله د معتادینو د برخې تداوی ته ډېره هغوی پورې تړلې وه، اوس دغه مرستې را کمې شوې څه چا ته په برخو ډېری برخو کې مرستې بیخي ولاړې دي، او تاسو راپورونه هم کتلي دي چې په دې برخه کې د معتادینو مرکزونه چې په افغانستان کې څه باندې 80 دانې اوس کم 40 ته راکم شوي دي. دې برخې د معتادینو د درملنې باندې څونه اغېز کړی دی؟ دا خو چې اوس تقاضا موجوده ده، ارزان په بازار کې شته، ځکه تولید تر اوسه موجود دی. دا د مخدره موادو د استعمال ستونزه څونه جدي ده ستاسو په نظر د افغانستان ټولنې ته؟
بله، افغانستان لالمخ کې هم د مخدره موادو د تداوی په برخه کې کافي ستونزې درلودې. د استفاده کوونکو او معتادینو په تناسب مرکزونه کلینیکونه او خدمات ډیر محدود وو په تیرو شلو کلونو کې. سره لدې چې د تداوی په برخه کې ډیره مرسته شوې وه، د مرستو استفاده د مرستو تطبیق په مناسب شکل سره نه و شوی. دا مشکل لمخ کې هم موجود وو، او په ډیرو راپورونو کې او د ډیرو مندلو پر اساس په سلو کې یوازې یو کس یو مقطع یا یو استفاده کوونکی د مخدره موادو د درملنې لپاره لاسرسی درلود. دغه مشکل له تیرې و کال راهیسې څو چنده زیات شوی. اکثره مراکز بند شوي دي لکه تاسو وویل. د هغو لپاره فنډ موجود نه دی، د هغو لپاره مالي امکانات موجود نه دي، ځکه د هغو تمویل کوونکي بهرنیان وو او د هغو حکومتونه قطع شوي دي. له بل طرفه هغه کسانو چې په دې برخه کې کار کول هغو اکثره خپلې دندې له لاسه ورکړي دي، معاشونه یې نه دي ترلاسه کړي او په دې اساس هغه د تداوي مسلکي شبکه چې موجوده وه هغه کسان چې په دې برخه کې د تداوي ظرفیت درلود او له کلونو کلونو یې په دې برخه کې کار کړی و، ټرینینګونه یې ترلاسه کړي ول، هغو خپلې وظیفې له لاسه ورکړي او همداسې مختلف مراکز چې اکثرا په داسې ولایاتو او په داسې مناطقو کې ول چې هلته د مخدره موادو استفاده ډېره لوړه وه بند شول، چې دا مستقیما د مخدره موادو د استفاده کوونکو په ژوند او د نورو کسانو د احتیاط په برخه کې مستقیم رول لري.
بله ډاکټر صاحب، په دې برخه کې تاسو اشاره وکړه چې دا برخه ډېره سي پذیره ده، دا چې یو خو کډرونه له افغانستان لاړل او بل برخه دا چې مرستیم را کمی شوي، دلیل څه کېدای شي؟ په نورو برخو کې مونږ د شاهد وو چې نړیوال ټولنې خصوصا ډبلیو ایچ او د طالبانو حکومت سره د ډاکټرانو د تنخواو د ورکړې برخه کې مرسته وکړه، مو متاسفانه د متحدینو په برخه کې مونږ تر اوسه هم د دې ستونزې شاهد یو. آیا فکر نه کوئ چې د طالبانو حکومت یو ډول د فشار د عالی په توګه له دې وسیلې نه استفاده کوي د مخدره موادو د ستونزې نه؟ ځکه یو خدای ټولنیز ستونزه ده، ډېر عامو خلکو ته مشکلات ورګرځي، او بل دا دی چې په دې برخه کې نړیواله ټولنه ډېره ښکېل وه، ځکه د هغوی د خونه مرستې کېدي. نو تاسو څه فکر کوئ چې دا وضعیت د څه ښکارندوی دی؟
متاسفانه د مخدره موادو تداوی یو ډېر مغلقه مسأله ده، لکه نورو عادي ناروغیو په څیر د دې تداوی هومره ساده نه ده. د مختلفو برخو همغږي ورته ضرور ده، ډېره بودیجه ورته پکار ده او د روزل شویو کسانو موجودیت ورته حتمي دی. متاسفانه دغه برخه په تیرو شلو کلونو کې هیڅ وخت د حکومت لومړیتوب نه و او اوس هم هیڅ صورت د دې نه لومړیتوب دی او نه ورته کافي برنامه شته. په دې برخه کې مشکل په دې زیات دی او د کافي توجه ضرورت په دې ورته زیات محسوس دی چې دا یو فزیکي یا یو جسمي ناروغي نه ده، یو عادي ناروغي نه ده، دا یو ټولنیزه یو کورنۍ او یو هر اړخیزه ناروغي ده. په دې معنی چې په دې کې اجتماعي سکتورونه لکه د کارمندنې د عامه ګټو او د ټولنیز حمایت برخې او کومک کوونکي ارګانونه او په عین حال کې صحي سکتور باید په ګډه سره کار وکړي. د یو جماعت له ملا امام نیولي د کلي پر یو سپینګیري او د کورنۍ پر مشره دا ټول باید په یو شکل سره د معتادینو په ژغورلو کې سره برخه واخلي. نو کله چې خبره دومره مهمه ده او تداوی دومره ستونزمنه او مغلقه ده، دا یوازې د یو ډاکټر په معاش یا د یو ډاکټر لخوا د کار په واسطه دا مشکل حل کېدای نه شي. نو په دې اساس یوازې ډاکټران چې معاش ترلاسه کړي یا دلته کار ورکول کېږي دا مشکل نه حل کېږي، بلکې دې ته کافي ډېره توجه پکار ده او د مختلف سکتورونو یو ځای کار کول ورته پکار دی چې نه په برنامه کې شته او نه د دې لپاره کوم پلان ته سترګو کېږي.
مننه ډاکټر صاحب. ډاکټر صاحب، زه فکر کوم تاسو به تر وګرځو د سیمه ییزې همغږۍ په اړه. پخوا د افغانستان حکومت به د سیمې له هیوادونو سره دوه اړخیز درې اړخیز اته څو اړخیز تړون د لودل چې په دې برخه کې دوی سره همکاري کوله. نشه یي موادو سره به یې شبکه جوړه کړې وه چې دې سره به پامغږي توګه په سرحدونو کې مبارزه کوله. متاسفانه په دې وروستیو کې موږ د دې شاهد یو وروستی مثال دا دی چې په تاجکستان کې وروستۍ غونډه چې وشوه د هغه شبکه چې د سرحداتو او د ګمرکونو په اړه جوړه شوې وه په خوا چې په دې کې افغانستان هم غړیتوب درلود. دلته د طالبانو حکومت استازی راونبلل شو او بل داری چې نړیواله ټولنه طالبان حکومت سره یو ډول ښکیل نه ده په دې برخه کې. نو دغه نه همغږي څونه کولی شي د مخدره موادو د ارزې په برخه کې د تولید په برخه کې د نړۍ په کچه د سیمې په کچه او خصوصا د افغانستان په کچه دا رول ولوبوي د نه همغږي چې تولید ډیر شي او استعمال ډیر شي او قاچاق ډیر شي.
په خوا کې هم کومه همغږي چې موجوده و هغه هم داسې ډېره دقیقه ده وه. اکثره د افغانستان د حکومت برخه پکې ډېره ضعیفه وه که برخه یې پکې اخیسته داسې ډېر قوي ده. اکثر تصمیمونه په خارج کې د خارجانو لکه څنګه چې زموږ مخکنی ورور تبصره ورباندې وکړه زه دقیق د هغې سره موافق یم چې پخوانۍ مبارزه هم داسې نه ده شوې چې ډېر د افغانستان په ګټه وي. البته په افغانانو پکې تر په ډېرو ځایونو کې اجازه هم نه ورکول کېده چې ډېر خپل هغه د وطن افغانستان خارجانو په لاس کې وو. دغه بودیجه هم چې دوی وایي دومره میلیارد مصرف شوی دا هم د افغان حکومت په لاس ډېره کمه مصرف شوی دا هم دوی مستقیما خپله مصرف کړې ده. یونیورسټي په دې کې دخیل و یونیورسټي اوس هم دخیل دی خو په هغه وخت کې داسې نو اوس چې حکومت هم پکې دخیل د افغانستان هم څوک په دې په غونډو کې نه وي نو بیا خو بېخي فایده نه کېږي. په هغه وخت کې فایده نه ده کړې نو اوس به څه فایده وکړي. بهتره دا ده چې د افغانستان امارت اوس په ټولو شیانو کې د دنیا سره باید رابطه کلکه کې کنه شي کلکه په دې شکل بیا نو امکان نه لري چې دوی دا غټ مشکل په یوازې صورت
حل کړي. ډاکټر صاحب اوس خو یو بې اعتمادي فضا ده. متاسفانه دغه د بې اعتمادي فضا او نه باور فضا څنګه ختمېدای شي ځکه تاسو دې ته متوجه یاستئ چې نړیواله ټولنه یو ډول اعتبار نه کوي ځکه کره شمیرې کره معلومات له داخل نه ورکول کی چې دوی باور وکړي تر ډیره په دې باندې چې اراده موجوده ده نشي مواد سره د مبارزې په برخه کې.
اصلا دا خو د امارت کار دی چې هغوی باید په خپلو پالیسانو کې لږ تغیر راولي تر څو چې هغوی د دنیا د خلکو سره په ژبه پوه نه شي حکومت د وطن همداسې وساتل شي چې پوره دنیا نه جدا دی. نو دا مشکل خو نور هم زیاتېږي او زیاتېدونکی دی او په دې مسله باندې د هغوی حاکمیت ما ته داسې ممکن نه ښکاري.
رفسه په نوي ستونزې را پیدا کی د نشي موادو په برخه کې تاسو دې شاهد یاست چې نوي مواد مثلا لکه د دندک یا عمان بوټي چورته وای دا د کیمیاوي مخدره موادو د تولید په برخه کې دا ډیر ستر رول لري چې په افغانستان کې را پیدا شوی د دې ته څنګه دغه د کښتونو مسله ډیره جدیده د کوکنارو په برخه کې کاروانګر تل دا استدلال کوي چې په دې برخه کې منابع کم استفاده کیږي ضرورت موږ اقتصادي مصارف ډیر کم راځي خو آیدي به مناسب دی څه باید وشي حکومت باید طالبان حکومت باید څه وکړي په دې برخه کې تر څو چې دغه څه کوم فرمان چې دوی ورکړی لیو خو په دې برخه کې کاروانګر متاثر نشي او متضرر نشي او له بلې خوا نه وکړی شي چې دغه تر یو برخې موافق وي او نړیوال هم په دې باور وکړي او بیا غمرستې چې کاروانګرو سره په خوا کې دي راجذب شي.
وګوره تولید وو بخښنه غواړم ډېره مهرباني
مهرباني بلې رفت صاحب مهرباني
زم وکم ما فکر وکړ چې دا تاسو زه بیا هم په دې باندې تاکید کوم چې اول خو زه دا خبره منم چې د افغانستان اسلامي امارات باید د دنیا سره خپل اړیکې سمې کړي نه یوازې دا د مواد مخدر په ارتباط باندې د افغانستان په ټول اړخو کې اقتصادي اړخو کې اجتماعي اړخو کې سیاسي اړخو کې دا متضرر کیږي افغانستان خو زه په دې بيخي مطمئنه نه یم او موږ باندې دلیل په خپل سترګو موږ دې تجربه کړی موږ داسې دي چې موږ د اوازو د خلیج څخه د بل څه د خلیج څخه وایي چې د نړیوالو توجه او تریاک مسلې د افغانستان کې تریاک ډیر کړل کم کړی نه دي او اوس هم کله نړیوالو ته نړیوالو په دې اکیډا باندې وی چې د طالبانو سره خپل روابط سم کې او د تریاک په ارتباط باندې د تولید په ارتباط په شاغه زبر له زب موافق نه یم دې زه فقط یو ځانګړی لار دا بولم او زه په دې باندې تاکید کوم هغه لري چې د مواد مخدره تریاکو تولید د کوکنارو مسله د د یو کال د دوه کال د اته د پنځو کال مسله نه ده، دا تدریجي یو مسله باید وسیږي، په دې خاطر چې زموږ ډوډۍ زموږ د اولادو ډوډۍ د بزګر ډوډۍ اوس د مواد مخدرو سره وتړل شو. دا یو تقریبا یو سیستم رامنځته شو چې بیا هغه اعتماد سیاسي فضا یا هغه اعتماد چې باید موجود شي د خلکو په ذهن کې هغه اوس موجود نه. زمين هايسته یو بزګر زنسم کولای چې دا اومنه مې چې زما پنځه میاشتې بعد یا څلور میاشتې بعد چې ما یو کښت کړی دی د شپږ میاشتې نه یا د میاشتې نه کښت زاغ اصول به واخلم کوه نه خو زه جو عموما واره کښت کوم چې لاندې مالی
بله بله رفیق صاحب ډیر زیاته مننه. ډاکټر صاحب ارشاد که تاسو سره شو په متدین د درملنې په برخه کې په لنډه توګه کراته وای په دې ورسته کې شیونه چې طالبان استفاده کوي دا دي چې هغه متدین زندانون کې چي او یو ډول هغه اړکی د احتیاط ترکته یا د مخدره موادو پرې حدود ته دا شیوه څونه عملی د تاسو په نظر او زیانونه او ګټې څه دي په لنډه توګه مېره به وي؟
متاسفانه د مخدره موادو د احتیاط درملنه په جبر او زور سره امکان نه لري. د درملنه کې د ناروغ خپل اراده خپل خوښه او خپل تصمیم د ملا د تیر حیثیت لري. که په زور جبر ترټلو بندې کولو او تهدیدولو تداوی کېدای نو اوس به ډېر خلک له دې مشکله نو په دې اساس نه تنها ځکه نه کوي بلکې د دې خلکو آینده لا پسې خرابوي او په راتلونکي کې به کوم ډول تداوی ته زړه نه ښه کوي.
بله ډېر زیاته مننه ډاکټر صاحب. بله له خپلو میلمنو څخه ډاکټر صاحب محمد ظفر، ډاکټر صاحب منصور ارشاد او محمد ایوب صاحب سره څخه ډېر زیاته مننه چې په باس کې را سره ګډون وکړه. تر بلې خبرونې مو په خدای سپارم. ښه ورځ.
د زهرو کاروان
نور بس دی لشدو سره پر ټولو مسالو د ازادي رادیو دا بحث هر اونۍ د پنځشنبه په ورځ د غرمې له 12:30 تر 1 بجې په ژوندې بڼه خپریږي. دا خبرونه د یک شنبه په ورځ پر همدې وخت بیا اوریدلای شئ.